رنال قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا ازری رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه د مریض 1402 د اسد 1402 د میلادي 2014 د اگست 3 مده د ازری رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د جلال آباد په پرونی حمله د عکس العملونو د انتخاباتو د خپل واکمه سند نوی مشر د سرګندونو او ځینو نور موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د سختو بارانونو او سیلونو وروسته ولسمشر کرزی له سیل ځپلو سره د فوري مرستو امر وکړ. د ایران نوی ولسمشر به نن د لوړې مراسم په ځای کړي او د امریکا یو جګپوړی استازی له مصري چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر اړوندو ادارو ته په کابل، خوست او نورستان کې له سیل ځپلو سره د مرستې رسولو امر وکړ. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې ولسمشر کرزي اړوندو پوځي او ملکي ادارو ته هدایت کړی چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. راپورونه وایي چې د کابل په سروبي ولسوالۍ، خوست او نورستان ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ کسان مړه شوي او خلکو ته مالي زیانونه وشي دي. له راپورونو سره سم په سروبي کې په لسګونو تنه سیل وړي او په خوست کې د سیل په اثر د یولستنو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې افغان حکومت سیل ځپلو ته د مرستې لپاره څه تدابیر نیولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې پرونی حمله چې هدف یې د هند کنسولګری وه په کلکه وخندل. ډاکټر زلمی رسول ویلي په جلال آباد کې د هند پر کنسولګری تروریستي برید په کلکه غندو. تروریستانو یوازې د بیګنا ملکي افغانانو وینې وبهیولې او نورې هیڅ هم ترلاسه نه کړل. پرون په جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې د وسلوالو په ډله ییز برید کې 9 کسان ووژل شول چې اته تنه ماشومان ول. په پیښه کې تر شلو زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تاکل شوې ده چې په میدان ورته ولایت کې 25 بستری روغتون او یو انسټیټیوټ جوړ شي. د دې ولایت له مطبوعاتي دفتره په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د غوډانډیز پرون په اداري غونډه کې د والی عبدالمجید خوژیانی لخوا له ولایتي چارواکو سره تر مشورې وروسته وشو. په پام کې ده پر دې 25 بستری روغتون 1 میلیون امریکایي ډالر لګښت راشي. دغه راس به په دشتې توب سیمه کې د هغه انسټیټیوټ لپاره ودانۍ جوړ شي چې زده کوونکي د محل په خلاص فضا کې زده کړه کوي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی به نن په تهران کې رسمن لوړه په ځای کړي. پرون د ایران مذهبي مشر حسن روحانی د ایران د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ. د ایران د اساسي قانون له مخې د حسن روحانی د ولسمشرۍ څلور کلن دوره د آیت الله علي خامنهای تر تایید وروسته پیل شي. خامنهای په یوه اعلامیه کې وویل روحانی ته د ولسمشرۍ د پوست مبارکي ورکوي. د هغه انتخابېدل یې د انقلاب د ارمانونو یو پیغام مباله. حسن روحانی په خپل سرګردونو کې وویل
از هر چیز در پی مسائل معیشتی مردم و مهار
حکومت باید تر ډیره صنعتي تولید او د خلکو د ژوند شکیدو ته پام وکړي. دا به په نړیوال ډګر کې د ایران د موقف د شکیدو پر لوري نوي ګامونه وي. د ایران ولسمشر زیاته کړه د هدف دا نه دی چې د ایران خلک نه هیلي کړي، بلکې د سیاسي او اقتصادي ثبات پر اړتیا خبرې وکړي. د امریکا یو عالی رتبه استازی د مصر په پایتخت قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې وکړي. دا پر اساس کړه چې هڅه کیږي د مصر د لری کرای شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی او د موقت حکومت د پلویانو ترمنځ روان کړکیش ته سوله ایز حل وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز پرون د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل فهمی سره د اخوان المسلمین ګوند او د دې ګوند سیاسي څانګې ازادي او عدالت ګوند له غړو سره تر کتنې وروسته خبري وکړي. فهمي زیاته کړه د پوز لخوا تشکیل شوی موقت حکومت نه غواړي په هیواد کې د روان سیاسي بحران د پای ته رسیدو لپاره ځواک وکاروي. په عراق کې به میچاودنو او ډزو 19 کسان ووژل. په دغو پیښو کې تر ټولو خونړی د بغداد د شمال په 100 کیلومترۍ کې کمین و چې هدف یې د یوه پوځي قمندان ډګر جنرال عبدالامیر الزیدی د موټرو کاروانو وسلوالو د الزیدی شپږ ساتونکي ووژل او څلور نور ټپیان کړل. په پیښه کې دته زیان نه دی اوښتی.
سلام، زه سباون کاکړم. دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی دی. په کابل کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 19. په کندهار کې به آسمان برګ وي، د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 28. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9.1 ټیټه 40. په مزار شریف کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 25. په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه 26.
تاسیس بشخله آزادی رادیو څخه خبرې سات و بجه او شپږ دقیقې شوې. هند، امریکا او پاکستان د جلال آباد پرونی حمله وخندله.
دمګه دغه درې واړه ماشومان په قرآن شریفو باندې ناست وسې، د دوی په ورسې باندې ولګي.
دا د پکتیا د هغو ماشومانو پلار دی چې دوه ماشومان یې په راکټي برید کې ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې ملکي تلفات زیات شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر پر افغانانو غږ کوي.
زما اصلي افغانستان د مسلمان ولس څخه هم دا دی چې باید د امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او د انتخابات په ورځ راوځي، لکه چې په پاکستان کې وشو.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. خو مخکې تر دې چې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ، لومړی جلال آباد ته ځو. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون لاري را سره دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر اړوندو ادارو ته امر کړی دی چې له سیلزپلو سره مرسته وکړي. راپورونه لرو چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په تیره بیا د سیل په د کابل په سروبي ولسوالۍ کې زیات زیانونه پیښ کړي او ځینې راپورونه خدا هم وایي چې په لسګونو کسان پکې مړه شوي دي. خو حقیقت بل شاه محمود شینواری څخه واورو. شاه محمود شینواری، مهرباني وکړئ ستاسو معلومات څه دي؟
ډېر زیات مننه. لکه تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم د که څه هم دغه پرون ورځې بارانونه او سختې سیلابونو د ختیځې سیمې ټولو ولایتونو ته زیان اړولی دي. همدارنګه لغمان، ننګرهار، خو په ځانګړې توګه د سروبي ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې دلته ډېر زیات کلي، یعنی بسته کلي نړولي دي. زه خپله دغه سیمې ته ورغلم. دغلته هغه کورونه چې د سروبي بازار نه بره د تیزین په لور چې کوم سړک غځېدلی دی او د سړک لاندې هغه کلي چې د خور په غاړه پراته وو، دغه ټولې په بشپړه توګه باندې وړي دي. د ولسوال په خبره باندې چې پرون مازدیګر ناوخته دوی ته چې کوم شمېر رسېدلي تر 100 تنو پورې، چې هغې کې ماشومان، زنانه او د پاخو عمر کسان شامل دي، دا مړه او ژوبل شوي دي. بیا هم ورته کره شمېره نه وه معلومه. داسې خلکو سره مونږ مرکې وکړلې چې هغوی ویل چې د چا د کور نه درې تنه ماشومان لا اوس هم نادرکه وو، ډېر معلوم نو. همداسې پرون ماښام په لغمان کې چې هغه سیند په لغمان باندې چېرېږي، جلال آباد ته راځي، په لغمان کې ځینې قومي مشرانو خپلو ځوانانو ته وویل چې تا نن ورځې ټاکلې ده چې ورته ویلې تاسو په سیند کې خواره شي او مړي پیدا کوي. یعنی دې نه معلومېږي چې ډېر ملله اوس هم لا درکه دي. همداسې نور کورونه خو په بشپړ توګه باندې له منځه تللي دي. دې خوا په ننګرهار کې هم سیلابونو ډېر سخت تاوانونه اړولي دي. د ننګرهار په عمومي په یو شمېر ولسوالیو کې ټول 100 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې شلتنا كي ولستنا وزل شوي دي او باتي نور دخنان شوي دي عمدارنجا دوتا وطلويخ تانو تاسيني اغويت اغويش غرل شوي دي ده سلاون السخاتي ده زیاتره سیمو کې چې کوم کسان ژغورل شوي دي دا د ملي اردو په مرسته باندې شوي دي. پرون چې موږ سره خلکو خبرې وکړلې په ډېرو سیمو کې خلکو د ملي اردو د مرسته نه ډېر زیاته خوښي ښکاره کړله او وویل که چېرته دوی په وخت نه وي رارسېدلي. د جلال آباد په تکنرو سیمه کې چې کله سیم دوی کورون ته رسېدلی د همدغه ملي اردو چې دوی ته نجات ورکړی.
بله ډېره مننه شاه محمود شینواری. د اتو بجو په خپرونه کې به بیا هم له تاسو سره خبرې وکړو، تر هغه وخته به تاسو نور معلومات هم راټول کړي وي. اوس په خوست ته لاړ شو. په خوست ولایت او د دغه ولایت په مرکز او همدرس پنځو ولسوالیو کې هم سخت سیلابونه راغلي دي چې له کبله یې د پنځو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون یولس تنه وژل شوي دي. له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل راپور واورئ.
د خوست ولایت چارواکي وایي د سختو بارانونو د اورښت له کبله چې دوه ورځې روان ول په مرکز او شپږو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس تنه وژل شوي دي. خو پولیسو د ځایي خلکو په همکارۍ د نورو نهو کسانو ژوند ژغورلی کوم چې سیلابونو اخیستي ول. چارواکي زیاتوي چې د یادو سیلابونو له کبله زیاتې کرنیزې ځمکې، استنادي دیوالونه، ویالې، دوکانونه او ګڼ کورونه هم ویجاړ او یا زیانمن شوي دي. د ولایت مقام د امریکو مسؤل بریالي روان آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل
به سباره او علی شیر او گربز او مساخیل او تړه په ولسوالۍ کې یو لس او کسانو چې مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي خپل خوش ژوند له لاسه ورکړی دی. او د نهو کسانو په شمېره کسان چې د سیلابونو اخیستي وو د هغوی ژوند شوی دی. د ملي پولیسو او مخکمیزو ادارو هڅې اوس هم دوام لري او د استقلال کمیته موظفه شوې ده
دا چې رزانی تلفات و سربیره د نور و اوخت و مالی زیانونو کچه چومره ده بریالی روانی پر اول چه د سم و اوکر معلومات و درار طول اولو لپاره د ولایت مقام لخوا د استرار کمیته تا دنده سپارل شوی ترسو پا دیری چتکی زیانون تثبیت که خو زیانون پا هر برخه که موجود دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان مریض کال له پایله د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکي تلفات زیات شوي دي. دغه کمیسیون وایي د دوی د یو راپور له مخې چې لا بشپړ نه دی دغه تلفات یولس فیصد زیات شودل کیږي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو چارواکی وایي دوی پر یو راپور کار کوي چې څرګندوي په افغانستان کې د روان مریض کال له پیله د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکي تلفات زیات شوي دي. د دې کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار آزادی رادیو ته وویل چې د دوی په راپور کې دغه تلفات یولس فیصد زیاتوالی شي. د ده په خبره دغه راپور یې لا نیمګړی دی او ښایي دغه رقم زیات شي.
دغه نوی کال نه د نویم کال د شروع نه په دغه تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. زموږ ارقام تقریبا یولس فیصده زیاتوالی ښایي. خیر زموږ د اولو میاشتو د کال ارقام تحلیل شوی به د وروستیو میاشتو به پکې نه وي. دا ښایي چې د دولت مخالفینو ته ډیر منسوب دی دغه زیاتوالی نسبت دې ته چې د دولت او دولت نړیوال حامی قوتونو کم ونډه چې په دغه ملکي تلفاتو کې لرلې ده.
شغلی بیدار وایي د دوی په راپور کې د دېرش فیصد ملکي تلفاتو مسؤول د دولت وسلوال مخالفان بلل سوي او راپور وایي چې په دغو تلفاتو کې د تیر کال په نسبت د دولت او د متحدانو ونډه یې دو څلوېښت فیصد کمه سوې ده. دا په اصل کې ده چې څلور ورځې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه یو راپور خپور کړ چې په هغه کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات درویشت فیصد زیات شولی وو. دوی نامه په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو اصلي علتونه د سړک غاړې ماینونو چاودنې، د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو زیاتېدل، وسلوالې نښتې او د وسلوالو مخالفانو لخوا د ملکي او دولتي کارکوونکو په نښه کول بلل سوي دي. د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په باب دغه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې په تیرو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې ځان وژونکو بریدونو، بمې چاودنو او نورو پیښو په لسګونو ملکیان ووژل.
په پکتیا کې د دوو پیښو له امله شپږتنو ملکیانو ته مرشوب له واوښته. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس چې د دې خبري مجلې نیمایي برخې ته رسېدلي و توجه وکړئ د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکو ته. د کابل په سروبي، خوست، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سیلونو له کبله په لسګونو تنه مړه شوي او ډېر مالی زیانونه اوښتي دي. ولسمشر کرزي اړوندو ادارو ته په کابل، خوست، نورستان او نورو سیمو کې د سیلاب ځپلو سره د مرستې رسولو امر وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې پرونی حمله چې هدف یې د هند کنسولګري وه په کلکه وغندله. تاکل شوید په میدان وردګ ولایت کې 50 بستری روختون او یو انسټیټیوټ جوړ شي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی به نن په تهران کې رسمن لوړه پزای کړی. د امریکا یو عالی رتبه استازی د مصر په پایتخت قاهره کې له مصری چارواکو سره خبري وکړي. او په عراق کې بمی چاودنو او ډزو 19 کسان ووژل. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. مخکې تر دې چې نور راپورونه درواورو، له جانقه علي کوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له ټولګي نه تر ځان وژونکو بمونو پورې تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خور کړی او د هغو کوچنیانو وضع یې بیان کړی چې په افغانستان کې ځان وژنې ته چمتو کیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وژنې زیاتې شوې، په دوی کې هغه کوچنیان شامل دي چې د طالبانو لخوا د ځان وژنې لپاره چمتو کیږي او په ډیرو مواردو کې د دغو کوچنیانو پلرونه په دې کار راضي او خوښ وي. د ګارډین ورځپاڼې د مضمون لیکوال په کندهار کې د ځوانانو یا کمکیانو زندان ته تللی او لیکي چې په دې زندان یا دارالتعدیب کې دوه ډلې کوچنیان بندیان دي. یوه ډله هغه کسان دي چې که چیرې تاسو کاغذ په لاس ورکړئ او ورته ووایاست چې یو څه ولیکئ، دوی به یوازې خطونه ورباندې وکاږي او یا به یې څیرې کړي، خو که د بلې ډلې کسانو ته کاغذ ورکړئ نو په ډیر ښه او ښکلي خط به ډېرې جدي او مدللې جملې درته ولیکي. دا ډله هغه کوچنیان دي چې د ځان وژنې لپاره ګمارل شوي او امنیتي ځواکونو نیولي دي. دوی ته یې میندو ویلي چې بله پلا به بریالي شي. د ګارډین ورځپاڼې د مضمون لیکوال لیکي د کندهار د تنکیو ځوانانو په زندان یا دارالتعدیب کې د بیلتون په نامه یو هلک هم شته چې د پکتیکا ولایت دی. د لیکوال په وینا د بیلتون په کلي کې کورنۍ مدرسو ته د خپلو کوچنیانو په استولو کې سیالۍ او رقابت هم کوي. دوی ته د کلي مشران او ملایان وای څوک چې خپل زامن دینی مدرسو ته ناستوي په هغوی خپل اولاد ګران نه دی. د کلي خلکو ته دا هم ویل کیږي چې نړیوال افغانستان ته د اسلام د لمنځه وړلو په مقصد راغلي او دا کوچنیان باید ورسره وجنګیږي. د مضمون لیکوال وړاندې لیکي بیلتون 15 کلن و او خپلې وزې پولې چې پلار د پاکستان یوې دینی مدرسې ته واستوه د هلته 9 میاشتې زده کړه وکړه او د مدرسې مشر د ځان وژونکي حملې لپاره وهڅاوه. بیلتون ته په مدرسه کې ویل شوي وو چې د شهادت په ګوته باید د خپل انتحاري واسکټ تڼۍ یا بټن کش کړي او په دې توګه به حتما جنت ته ورسیږي. لیکوال زیاتوي بیلتون د سهیم په نامه یو بل 15 کلن افغان ځوان سره یو ځای په موټر کې کندهار ته یوړل شو او د امریکایانو اډې ته نږدې پیاده شول. یو افغان عسکر په دوی شکمن شو او له انتحاري عمل مخکې دواړه ونیول. نېشنل جیوګرافیک مجلې د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق مسله په تفصیل سره څېړلې او په یو برخه کې راغلي د لرغونو آثارو د قاچاق مخنیوی ګران دی. افغانستان په لویدیځ کې له ایران سره 110 مایله اوږده پوله لري او ټوله دښتې دي. قاچاق وړونکي په اسانۍ سره له امنیتي پوستو څخه تیرېدلی شي. مجلې د هرات ولایت د پولیسو د روزنې د پروګرام د مشر امریکایي ډګرمن ډیوډ لارسن خبره راخستې چې وایي د تورخم دروازه تر ډېره حده رسمي او منظمه ده، خو له دې لارې هم زیات شمېر خلک هر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي او د پلو خلکو د ازدحام له امله پوره لټون یا تلاشي نه کیږي. مجله وړاندې لیکي تر اوسه داسې کومه احصایه نه ده برابره شوې چې له افغانستان څخه څومره لرغوني آثار د قاچاق په ډول ایستل شوي او څه شمېر یې په سرحدونو کې نیول شوي دي.
ما مخکې مو په یوه راپور کې واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کار په کال په لومړیو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله ملکي تلفات زیات شوي دي. دغه کمیسون وایي د دوی د یوه راپور له مخې چې لا بشپړ نه دی، دغه تلفات 11% زیات شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي وو چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات 23% زیات شوي دي. د ملکی تلفاتو په لړ کې په پکتیا کې د دو پیشو له امله شپږ تنو ته مرجوب لاوشتي. په دوی کې هغه تنکی ماشومان هم شامل دي چې د قران مجید په زده کړه بوخت وو. په اړه یې له سیمې زموږ همکار داود تپان راپور لري.
ولس بجې وې چې یو مرمۍ راغله د موږ نه تیره سوه، یغه خواته ولګېده او بله راغله. له پوه شوې کنه د موږ دغه درې واړه ماشومان په قرآن شریفو باندې ناست وو چې د دوی په ورسۍ باندې ولګېده. زه خو یې تبا کړم، زه خو یې غر کړم. پوه شوې کنه خالق دې دغسې چې تر سبا ګیزه پورې چې دا چاره شاټ کړي وي. پوه شوې کنه خدای دې دغسې په غم په ټکر کې نه لکه راځي چې نه وایي.
دا د هغو ماشومانو د پلار غږ دی چې په ناوخت یې دوه زامن په یوه کوټه کې د توغندي لګېدو له امله وژل شوي او بل یې د ژورو ټپنو له امله په ګردیز ملکی روغتون کې پروت دی. پیښه د پکتیا امنیتي چارواکي تاییدوي وایي چې په یو کور د توغندي لګېدو له امله درې تنه ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی وریاخیل وایي دغه توغندی د شپې په نږدې 11 بجو د ګردیز ښار د تیرې باغ په نوې پروژه کې د یو کور په کوټه لګېدلی. په روغتون کې پروت ټپي ماشوم چې سترګې پټې پټې کېدې ازادي راډیو ته وویل
اور کسی تو خدایرا کسی ہم سر تیر سو چھو لڑ کو تو پر بدل کو چھو بیا بازار را سن پس
دا دغه وجل شو یو ټپی شو ما شمان خپل خپلوان د پړګوته د دولت او دولت مخالف وسلوال لوري دواړه تنی والا او په دواړه تور پورې کو چې د عملس په وجن اخت دی.
دی چا خبر ده چې چا نه وزړو چا ته وزړو دی خونه د دولت بی کفایتی چې په 500 متری دی زونه او د قمندانی کې امنیت نه تامین
د دې ډیرو کم پیسو په مقابل کې د انسانانو ژوند له منځه وړي.
دا دغه پیښو مسولیت تر دې د مچا نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې د پکتیا ولایت په بیلابیلو برخو کې د سړک غاړې بمی چاودن او توغندیو لګېدو له وجې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې شمېره مخ پورته روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو په جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې پرونی حمله په کلکه وغندله. د هند بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی حمله کې بهرنیان په لاس درلودلو تورن کړل. دغه وزارت وایي هغه تروریستان چې د افغانستان له پولو باندې فعالیت کوي د افغانستان سولې او ثبات ته خطر پېښوي. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې د وسلوالو په برید کې 9 کسان ووژل شول چې 8 تنه یې ماشومان ول. سالم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د هند بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې پرونی برید چې د هند کنسولګری ته نږدې وسو وغانده او د بهرنیو تروریستانو کار یې وباله. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه برید یو ځل بیا د افغانستان سولې او ثبات ته د تروریزم او د ترور د ماشین له درکه چې د افغانستان له پولو د باندې فعال دی خطر په ډاګه کړ. هند کوم بهرني هیواد نوم نه دی اخیستلی. د هند بهرنیو چارو وزارت وین سید اکبر الدین ویل دغه برید په حقیقت کې پر افغان ټولنې سوی دی. دغه برید څرګندوي چې یوازې د هند پر کنسولګری یا د هند او افغانستان پر اړیکو او دوستۍ نه، بلکې پر افغان ټولنې سوی دی. دریو سختریزو وسلوالو چې د ځان وژونکي برید واسکټونه یې په تن و کنسولګری ته نږدې چاودنه وکړه. چارواکي وایي د پرونی برید هدف په جلال آباد کې د هند کنسولګری و. هندي چارواکي وایي په پیښه کې د دوی ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هند وایي دغه برید به یې په افغانستان کې د بیا رغونې چارې اغېزمنې نه کړي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د پیښې یو عیني شاهد جاوید خان
غلط سره بیا دازي وشول. دازي دلته اوله کې دلته رال پښتنه وکړل او دې کنسولګری ته کومه سلاره ده ما ویل د سي د سلاشه ما ویل او جمعه ته مشته ما ویل او جمعه ته مشته جمعه دم ده او داس کوو موسکو 3 کسان.
په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندان محمد شریف امین ویل چې په دې برید کې یو جمعه تم په نشه سوی دی. روسی راپورونه وایي چې د وژل سو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی او د ټاپیانو ده 23 تنو ته. په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې ورستی برید داسې اندېښنې ولاړې کړي چې افغانستان شي یو ځل بیا د سیمه ییزو قدرتونو د خونړۍ مبارزې په میدان بدل سي. رویټرز خبری اژانس د هند د میل ټوډي ورځپاڼې په حواله راپور ورکړی چې د کابل لپاره د هند سفیر خبرداری ورکړی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقانی شبکې ته پیسې ورکړي څو دی ووژني.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی له خلکو وغوښتل چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره همکاري وکړي. ښاغلی نورستانی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وټاکل شو. د دې سره فرشتي جلال زئی مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې څومره ډاډ لري چې ټاکنې به شفافي او آزادې وي.
دا فکر کوم چې یو څو ولسوالۍ ګان دي چې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي. څلور دي که پنځه دي، ډېر نه زیات نه دي چې مکمل د حکومت د کنټرول نه بهر دي او د طالبانو په لاس کې دي. اما نور ولسوالۍ ګان په افغانستان کې د حکومت په لاس کې دي. دې کې شک نشته چې بعض وخت ناامني پیدا کیږي او زمونږ د امنیتي قواوې هم دوی مونږ ته ډاډ راکوي چې د انتخابات راتګ پورې دوی به بیرې دغه سیمې کوم چې اوس د طالبانو په لاس کې دغه به دوی د منګولې نه وباسي او د انتخابات دپاره به زمینه مساعده وي. نو زما هیله افغانستان د مسلمان ولس څخه هم دا دی چې باید د امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او د انتخابات په ورځ راووځي، لکه چې په پاکستان کې وشو. هلته هم ناامني وه، مګر خلک ډېر زیات تعداد سره وتل او موافقانه انتخاباتو. زما هیله د افغانستان د ولس نه هم دا دی چې په ډېر زړورتیا سره ووځي، خپل کاندید ته رایه ورکړي او د خپل امنیتي قواو سره همکاري وکړي. نو زه فکر کوم چې یو اندازه وخت لرو، داسې ډېر وخت هم نه.
د ځینې سیاسي ګوندونو او په افغانستان کې دننه د ځینې حلقو لخوا داسې انتقادونه سته په خپله کمیسیون باندې. دوی وایي چې کمیسیون یو څه د دولت تر کنټرول لاندې معلومیږي، نو دا به د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت له پوښتنې سره بره متوجه کړی. د دې خبرې په جواب کې تاسو څه وایئ؟
زه داسې وایم چې کمیسیون مستقل دی، لکه چې د نوم نه هم پیدا دی. او دا کسان چې دا کمیشنران چې دې کمیسیون ته ټاکل شوي، دا ټول مستقل شخصیتونه دي. دا اولنی وار و چې کمیسیون په آزادانه توګه په ډیموکراتیک توګه باندې خپل انتخابات وکړي، خپل رئیس، معاون رئیس او منشي وټاکه، چې پخوا به دا کار په تخمیني فرمانونو کېده. دا ځله موږ عملا ډیموکراسي په تمرین کې خلکو ته وښوده چې انتخابات مو که ډېر مسالمه تعمیز. نو زه فکر کوم چې خلک هم حق لري، ځکه پخوا دا کارونه شوي دي.
تاسو ته په خپل مسؤلیت کې تر ټولو سخته خبره کومه معلومه سوه؟
ما داسې فکر کړی چې یو درون بار زما په اوږو باندې اوس ور دی. تا ته دعا کوم چې دې مسؤلیت نه ډېر په سرخروي سره ما خلاص کړي. ما ځان سره فیصله کړې چې زه تر څو چې ژوندی یم په دې لاره کې به یو تاریخ د افغانستان خلکو ته به پرېږدم. هغه تاریخ به یو مستقل، یو شفاف انتخابات به.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر یوسف نورستانی وو.
د ژوند رنګونه
تاسو مول ځان را ته معرفي کې نوم چې دی او څه کوي؟
زما نوم ابیب د دکاندار یم. شید کې
ښه دغه دکان دي چی شي دکان دی؟ زه خو چې ګورم دا د موټرو اشاری ښی دي، ډېر شیان ښی دي، موټرو سیټونه هغه پوښونه ښی دي. ته نور خپل را ته وایه.
دا ټول ډیکوریشن دکان دی او سامان ټول د چین نه راځي. چین نه دلته کوی مرکز ته راځي، کوی مرکز بیا شرکتونه دي او نه موږ راوړو. د موټرو تلویزیونونه دي، سیټ پوښونه دي.
د موټرو تلویزیونونه خبره دی؟ نو په موټر کې تلویزیون ښه دی
والا خلک لګی نو شاک ته څوک لګی څوک نه لګی.
نه خو چې موټر کې تلویزیون و لګاو نو بیا به ډرایور تلویزیون ته ګوري که لارې ته به ګوري؟
نه خو دا د سده تلویزیون د دې لپاره ده چې ځکه پارک کې اچته کاری بس هغه تلویزیون چالان کې بیا وخت تیریږي. د دې لپاره نه چې ډرایور کې بس تلویزیون چالان کې
یعنی هغه اوسګار شي بو کې به ګوري.
اوسګار شي بو کې بیا په کار راځي، نور په کار نه راځي. ډرایور کې چې ډرایور و کې خو بیا تلویزیون ته ګوري که ډرایور و کې؟
او کنه خلک به وخت دی
ټکر کې او ټکر کې اتمن.
ښه دغه تا ډیکوریشن خبر وکړه. ډیکوریشن یعنی موټر خېسته کیږي ورسره کنه ځینې شیان وو خو اسې خو نور شیان هم کیږي. دا سټیرینګ یې خېدې ځینې نور شیان
دا بډی پاس هم سره شته. د چراغونه دي، اشاره دي، چامبې دي موټر.
الته ډیر دغه لینونه زوړند دي، د برقي تارونه غوندي
سجبور ته وایرنګ دي، د ماشين وایرنګ دي. دغه سامان هم سره شته، پمپر شته، چراغونه دي، دا تیوانیم شته، اصلي جاپانیم شته، نو رقم شته.
څنګه دې کاروبار مو؟
کاروبار خو مخکې خو اوس ډیر ضعیف شوی دی.
اوس ولې ضعیف شوی؟
والا دا 2014 آوازې چې شوی دی بس
دا 2014 نه خلکو سمه بلا جوړه کړې.
بلایې شیم نشته خو بس سختې چټي.
ته خپله څه وایې په اړه 2014 کې شوی
د هغه په باره کې خو شیم نشته خو
هسې خلک په تشویش
کې تشویش کوي چټي.
هغه څه وایي وایي رښتیا چې رسېدل وایي دروغو کلي ړنګ کړي وو که
نه؟ نه هېڅ خبره نشته. 2014 خو بس خلکو آوازې اچولې دي خلکو زړونه غورځول لس کاروبار
ایتا زړه خو نه دی غورځېدلی.
نه نه
د کاروبار زړه دی غورځېدلی که
کاروبار زړه غورځېدلی دی خو به شي خدای مهربان.
خپله څنګه دې دا کاروبار شروع که اوس څنګه دی ورسره جوړ یې ژوند یې ورسره ښه دی؟
والا ښه دی. دا تقریبا شپږ کاله کېږي دا ډیکوریشن دکان مو شروع کړی دی. سره خوا کې بډي پاس سم خرڅو خو ښه دی. دا 15 کاله کېږي بس ښه خوشحاله یو.
بس خدای دې همداسې خوشحاله
ژوندی اوسي.